شاعرانو مهمه دنده ده چې په خپلو آثارو کې خلک سوله ایز ژوندانه ته راوبولي.
دوستانو تاندې څنګه په همدې ځای پای ته رسیږي، تر بیا مو په لاس.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفا او اف ام سل 0.5 صفا.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، 2014 کال را ورسېد. څه ګمان کوئ چې څه به پېښ شي؟ مطبوعاتو خو بابا ته جوړ کړی دی او له دغه بابا وه حکومتي او دولتي غلو ښه ګټه پورته کړه، او څه چې ترې پاتې و هغه یې بابا راغی کې جارو کړل. د خبرونې په پیل کې مو یوه حکومتي دفتر ته بیایو او هلته د یوه ویاند مقررې ننداره در باندې کوو چې پوه شئ وروسته له دې هیڅوک هم بېکاره نه پاتې کیږي، خو په دې شرط چې واسطه ولري.
رئیس صاحب، یو د ماما زوی مې دی، ډېر یې پازاب کړم چې مقرر مې کا کئ مقرر کې راته.
څومره زده کړې کړې دي؟
ګومان کوم چې تر نهمې ښوونځی ویلې دی، خو خط سم لیکل او لوستلی شي.
کله خالی بس لرو هغه دی ته وینې، ته مې مرستیالې، هر څه تا ته معلوم دي نو زوروره.
رئیس صاحب ویان نه لري، او که یو ویان ولري نو کار به ډېر اسانه شي.
څنګه به اسانه شي؟
ټولو مطبوعاتي کانفرنسونو ته به ویان ورلیږي او ته به ترې بېغام وي.
هلکه کله کله په تلویزیونونو کې را څرګندېږم لکه چې هغه دیم نه راباندې لورېږي.
نه صاحب، که ویان ولري نو نور هم پورته کیږي، ځکه ټول تلویزیونونه او راډیوګانې به وایي چې د پلاني رئیس صاحب ویان داسې ویلي او هسې ویلي دي. که ویان ښه نه وای نو دا نورو به هم نه درلودل.
دا دې هم رښتیا وویل، خبره دې وزن لري.
نو صاحب چې داسې ده، همدغه د ماما زوی مې ویان مقرر کړه، هم به هغه ته کار پیدا شي او هم به د تا حیثیت پورته ولاړ شي.
سمه ده سمه ده، ته داسې وکړه، د عریضه یې ولیکه چې زه دا اوس در ته احکام واخلم. ځه مقرر دی راوی غواړه.
صاحب راوستلی مې دی، که غواړې چې ویوینې ورنارې به کوم.
ورنارې که ورنارې که.
صفي الله و صفي الله راننوځه.
ښه تیار دی، د دروازې شاته کېنولی دی.
او صاحب
سلام علیکم.
وعلیکم ستړی مسی.
والکه راځه دغلته کېنه.
والکه ما ونه، دا خو تتله غوندې دی.
نه رئیس صاحب، تتله نه دی، لکه چې د تا تاثیر لاندې راغی. والله چې لکه ټوټي غوندې غږیږي صاحب.
ښه ښه، والکه صفي الله ویاندې کولی سي که؟
والکه صفي الله، رئیس خپل سړی دی، مه شرمېږه.
ځه سمه ده، سبا ته د مطبوعاتي کانفرنس ته ورسې نو هغه ورقې ورکه چې ښې ولولې.
ښه صاحب، په سترګو ور به کوم ورقه.
خبریالانو، تاسو خبر یې چې مونږ په دا یوه کال کې څومره کارونه کړي دي او نور هم کو؟ د حکومت د وروستیو څرګندونو په هکله باید ووایم چې دا څرګندونې بې ځایه او بې موردې دي. کنفرانس خلاص.
د کورونو د قاطع او ګرانۍ له امله خلک مجبوره دي چې له نورو سره په یوه کور کې ګډ ژوند وکړي، خو دا دعا کوئ چې د کور له خاوند سره په یو کور کې یو ځای نشئ، کنه بیا به مو حال دغسې وي.
څنګه سو کور دې پیدا که نه؟
هو، یو کور دی چې یوازې خاوند یې له مېرمنې سره پکې اوسېږي. ښه لوی کور دی.
څه وخت به یې ووینو؟
هر وخت دی چې خوښه یې وبه وینو.
و سړیه، په دا ګډ کور کې به مو د کور له خاوند سره ګزاره وسي؟
یو خو د تا د دې ګډه کوره زړه چوي، لومړی دې له ورونو جلا کړم او بیا دې له مور او پلاره. اوس له پردیو خلکو سره هم څو شپې ژوند نشي کولی.
ما څه په بلا وهلې چې له مور او پلاره مې جلا کولې؟ هغوی را وشړلې. هغه ده ملامت هم بیا زه سوم.
ورونه را وشړلم.
غلی شه، د تا زړه دی چې ټول عمر د نور خدمتونه را باندې وکړي.
ښځې، د تا سره د ما پلار هم نشي ویلی. زه ځان برابر که چې هغه کور وګورو.
ځه ځه، برابر یم، ځه چې ځو.
ولې رش مرش نه کوي؟ همداسې سپیره مخ روانېږي.
سترګې د سپیرې دي چې د ما مخ سپیرې درته ښکاري، په دا سپیره خوله.
زه ټوکې مې در سره کولې. ځه چې ځو کور وګورو.
څنګه و دا کور مو خوښ سه؟
هو خوښ مو شو. ښځې، د تا خوښ شو؟
او د ما خوښ سو. چې کرابې څوی؟
ځه خورې مه وارخطا کېږه، ډېره کرایه نه ده.
خورې، خو بیا هم څو به وي؟
لورې، دا خو دوه پوړه کور دی، ټولې شپږ کوټې دي. تاسې ته یې درکوم، دوه عصري تشنابونه لري. هغه دی که هغه په تاکوی کې مو هم څه شی ایښودل هلته یې هم ایښودای سي. د دې ټولو کرایه بس دا 15,000 افغانۍ در څخه اخلم، او هغه هم چې خوشحاله اوسئ او داسې وګڼئ لکه مفت چې مې درکړی وي. پوه سوې؟
کرایه خو یې رښتیا هم بده نه ده، خو که یو څه نور هم راټیټه کړي ډېر به خوشحاله شو.
د زویه، داسې به وکړو، دا 2,000 نورې دې هم در پاته وي. په دا 15,000 خوشحاله یې وکیا.
هو خیر یو سي کاکا، خدای دې ډېرې درکړي.
له تاسې سره خو یو څه شرطونه او داسې شی ما ایسته دي، نو ګوره چې په همدغه لومړۍ ورځ به دا خپل شرطونه درته ووایم.
ویې وایه، څه شرطونه لري؟
تاسې به خبر نه یې چې زما خو څلور زامن دي، او څلور واړه له اولادونو سره په اروپا، کاناډا او امریکا کې اوسیږي.
وایم خدای دې درته ژوندي لري.
آمین. نو زه او مور یې دلته یوازې یو، او بیا خو مې تاسې وینئ چې دواړه زاړه سوي یو او ډیرو کارونو ته مو په وس نه ده پوره.
دا خو ده نو، په بوډاتوب کې یوازېتوب ډیر سخت
وي. نو کله چې تاسې کډه راوړئ زموږ دا لږ لږ کارونه به م کوئ.
مثلا کوم کارونه؟
زویه، ته به داسې کوې، دا د بخارۍ لرګي به کله کله راته ماتوې، له بازاره به اوړه، وریجې، غوړي او داسې نور دا درانه شیان به کور ته راوړې. کوم وخت که فاتحې یا واده ته تلم نو تر هغه کوره به مې رسوې، او دغسې ځینې نور کارونه چې بیا پېښېدل هغه به م درته وایم، هغه به م کوې. نو
کاکا، د ما به څه کار وي؟
لورې، د تا به دا کار وي چې له ما سره به په کارونو کې مرسته کوي. مثلا اوړه به لمدوي، ډوډۍ به پخوي، جامې به مینځي او هغه به اوتو کوي. د دوو تنو جامې دي، ورخطا کېږه مه.
ښه ده.
و دیګ به راته پخوي، پردې، شیټونه، دا به مینځي، او سهار وختي به دې کاکا ته تودې اوبه دي او دا سه دې پارکدي.
همدا کارونه دي؟
نه، یو څه کارونه خو نور هم سته. مثلا زامن به دې د کور واړه واړه کارونه کوي، لکه د سودا راوړل، لاسونو ته اوبه اچول، دغه د ادما توفدانۍ ده د دغې مینځل، او ځینې نور واړه واړه کارونه هغه به بیا سملاسي درته وایم.
هغه د زرک، مړز، کوترو او د سویانو خو دې ورته ونه ویل؟
او د بلا د ایرسې ایر مې وو. یو زرک او دوه دانې مړزان مې په ډیر شوق ساتلی دي. هغو ته به دا اوبه او دانه تاسې وراچوی، او د هغو کپسونه به پاکوی. کوترې او سویان مې هم ښه ډیر دي، ډیر مې په شوق ساتلی دي. هغو ته به دا خواړه او دانه مانه هم راچوی. کم کار ده.
اوس یې نو پوره که
کاکا. دا راته ووایه چې ته کور په کرایه ورکوې او که نوکران نیسي.
رقم یې څه ګڼې؟
اوس دغه کیسه مو اورئ. هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمنۍ، د ژوند قیمتي شیبې عبس تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم. ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلود او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکیو ته ورسوي. خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنې د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې خښوي. مثلا صاحب نامې خدا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتمن ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکمو خلکو ډېره خوښه کړې ده، نه پوهېږم چې تاسو دې څه په اړه غږېدلې یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړی. صاحب کولای شم چې د موبایل نمبر مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسیږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده نو زه به یې ضرور خبرولم او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوي وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لږ غور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه و که زه، خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم. په ټولو لویو او وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره عام تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتاري یا اداري ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونشم کړی. زمونږ د ریاست، او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوسټ د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلود چې رئیسان به یې حتمان لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګر بګر یې زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان راپېژانده نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی. دغه خبرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، مسکا احساس او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سلام، روز همهتون بخیر. ساعت 3 ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در دو ساعت که پیش رو داریم برنامه زیر آسمان کبود به صورت مستقیم نشر خواهد شد. ساعت اولین برنامه درباره افزایش صادرات افغانستان اختصاص یافته. در ساعت دوم یعنی از 4 تا 5 موضوع برنامه شرایط کمپاین های انتخاباتی در افغانستان است. زیر آسمان کبود تا دقایق بعد با امید مرزبان اسمت ساروان. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات خبری جهان مشنوین که یک مبارز ضد فساد اداری در هند به حیث وزیر اعلی منطقه پایتخت این کشور سوگند وفاداری یاد کرده است و نیروهای امنیتی عراق یک وکیل پارلمان سنی مذهب این کشور را به اتهام دست داشتن در اعمال تروریستی دستگیر کردند. خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست از جمشید حبیب زاده بشنیم که در افغانستان چه خبر هاست.
سرخ